برنامه بعدی اجمل آن میزبان شماست.
ډیر مننه سید سمی عباس، په روانه خبرونه کې ډیر برخه د ازادۍ په چپو کې پروګرام ته ځانګړی شوی. البته د دې پروګرام لومړی برخه ته دا پروګرام پرون په مستقیمه توګه خپور شوی وو، او نن اوریدونکو کولای شي چې د دې پروګرام تکرار ووري. خو په سر کې ځینې خبری مسایل هم لرو. په سر کې پام وکړئ د نړۍ او افغانستان خبرونه ته. د اداري فساد سره د مبارزې د عالی ادارې رئیس وایي چې له ولسمشر حامد کرزي وغوښتي چې د مالیې د وزیر ډاکټر عمر زاخلوال دنده وسنډي. په اروزګان ولایت کې یو سیمه ییز قومندان یوه ورځ وروسته له دې چې د دولت د وسلوالو مخالفانو د دوه ملګري وویشتل 12 تنه ملکیان وژلي دي. او پاکستان یو وار بیا د تروریزم ضد مبارزې لپاره له امریکا څخه 1,113,000,000 مرسته ترلاسه کړه. پاموکړی بشپړ خبرونه ته. له اداري فساد سره د مبارزې د عالی ادارې رئیس وایي چې له ولسمشر حامد کرزي څخه یې غوښتي دي چې د مالیې د وزیر ډاکټر محمد عمر زاخلوال دنده وسنډوي. د دې ادارې رئیس عزیز الله الدین ازادې رډیو ته وویل ولسمشر دته دنده سپارلې چې د مالیې د وزیر کارونه وڅېړي.
رئیس جمهوری پیشنهاد مرا قبول کردن که هیئت روا میکنیم که مسائل بررسی بکنن، ولی مسئله ایجاب میکنه
ولسمشر زما دا وړاندیز منله چې هیئت واسطه او څو مسئله وڅېړي. خو سرتیا دا چې و فصله څېړنه وشي، او زه به د شنبه په ورځ ولسمشر ته وړاندیز واستوم چې د مالیې د وزیر دنده وسنډوي. ښاغلی لودین ویل د حکومت څلور نور چارواکي هم په اداري فساد تورن دي، خو لا وخت دی چې د هغوی نومونه واخلي. ښاغلی لودین پخوا د انرژي وزیر محمد اسماعیل خان د مځکو په غصب تورن کړی و، خو ولسمشر کرزي او لوی څارنوالی د اسماعیل خان په وړاندې کوم اقدام ونه کړ. په اروزګان ولایت کې یو سیمه ییز قومندان یوه ورځ وروسته له دې چې د دولت وسلوالو مخالفانو د دوه ملګري وویشتل 12 تنه ملکیان وژلي. دا خبره د اروزګان ولایت د ولایتي شورا غړو او د خاص اروزګان ولسوالۍ اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته کړې. د سیمې یو اوسیدونکي ویل د شجاعي په نوم یو سیمه ییز قومندان 40 تنه ملکیان له خپلو کورونو وایستل او په ډزو یې 12 تنه ووژل.
د غزین خالی راغلی دی وسلې پوسټل لري د هزارو مشر دین وزلې دی کار کې مالی پولیس مشر دین زه چې زلمونه شروع کړي چې شزه ولي دي سپنځري او کښنانو شزه هغه څخه ولي نیمه چکلان دغه کورات یې سره پیسې سره دي.
د اروزګان والی او امنی کمانډانې وایندویانو په خطه ایت کړي، خو د اخی تجوسیاتو په اړه لسوېلو ډډه کړي ده. د افغانستان لوی څارنوالي ویلي چې د نورستان پخواني والي امنیي قومندان او شمېر نور چارواکي د فساد په تور نیولي او د هغوی د تورونو په باب یې تحقیقات بشپړ کړي. د باختر دولتي خبري اژانس د رپورټ له مخې په لوی څارنوالي کې د اداري فساد له جرمونو سره د مبارزې د پوځي څارنوالي عمومي رئیس سرنپو تورن جنرال غلام دستګیر رنجبر وویل چې د نورستان پخواني والي، پخواني امنیي قومندان، د امنیي قومندانۍ مالي امیر، د استخباراتو امیر او له جنایي جرمونو سره د مبارزې پخواني مدیر نیول شوی دی. پر نیول شو کسانو تور پوره شوی چې د نورستان ولایت د امنیه قومندانۍ د سرتیرو منصبانو 9 میلیونه افغانۍ ماشونه له خپل صلاحیت او واک څخه په استفادې اختلاس کړي. سرتیرو د ماش د نه رسیدو له کبله دنده پریښو او په نتیجه کې د نورستان درې ولسوالۍ د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته لوېدلې دي. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت په 15 امنو ولسوالیو کې 1.5 سیمه ییز پولیس ګمارل شوي. د ننګرهار د امنیه قومندان عبدالله سانګزي پرون په یو خبري غونډه کې وویل شیرزاد، سارک، پچیراګام او چپلیار ولسوالۍ هغه غرنۍ او لرې پرتې سیمې دي چې د دولت وسلوال مخالفان په کې فعالیت کوي. د ده په وینا د کورنیو چارو وزارت چارواکو منلی چې دغو لرو پرتو سیمو کې سیمه ییز پولیس رامنځته کړي. نوموړي ډاډ څرګند کړ چې زر به دغو سیمو کې امنیت ټینګ شي. او سم پام وکړی د سیمه او نړۍ څو خبرونو ته آزاد راډیو څخه. پاکستان د سختریزو پر ضد د عملیاتو په خاطر د امریکا له متحده ایالاتو څخه 1,113,000,000 مرسته ترلاسه کړه. د پاکستان د مرکزی بانک وایندوی سید وسیم الدین پرون آزاد راډیو مشال څنګه ته وویل چې د امریکا پیسې د چهارشنبه په ورځ ترلاسه کړي. امریکا پاکستان ته دا پیسې وروسته له دې ورکړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تیر کال د نومبر میاشت کې د څلیرش پاکستاني پوځیانو د وژل کېدو لانجه پای ته ورسیده. کوفیانان د سوریې لپاره د عربي ټولنې او ملګرو ملتونو د خاص استازي په توګه له دندې استعفا وکړه. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون پرون په اعلامیه کې ویل چې انان د او دغه راز عربي ټولنې یا عرب لیگ تخپل هوټ په باب خبر ورکړی چې دا کیسه له یو دیرشمه وروسته د ماموریت تمدید نه کړي. په دې نیټه د انان د ماموریت موده پای ته رسیږي. انان په جون کې خبرداري ورکړی چې په سوریه کې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو لپاره د سولې شپږ نکاتي پلان نه عملي کیږي. انان د سولې د پلان د ناکامۍ اصلي ملامتي د د بشر اسد د حکومت په غاړه واچوله. بان کی مون په خپل اعلامیه کې ویلي چې هم د سوریه حکومت او هم مخالفان تاوتریخوالي ته دوام ورکي. سرمنشي ویلي چې العربي ټولنې سره د کوفی انان پر ځای د بل استازي په اړه سلا مشورې روانې دي. تاسو خبرونه له ساده راډیو نه اورئ. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره کاترین اشټن وایي ایران چمتو شوی چې د اګست میاشتې په پای کې د خپل اتومي پروګرام په اړه خبرو اترو ته کښېني. اشټن په یو بیان کې ویلي چې د ایران اتومي مذاکره کوونکي سعید جلیلي په تلیفوني خبرو کې ورسره موافقه کړې چې د یو څه زیات خبر وروسته به د دې میاشتې په پای کې یو ځل بیا خبرو ته چمتو شي. خانم اشټن نه دي ویلي چې دا خبرې اترې به مخامخ خبرې اترې وي که نه. دا په تېره اونۍ کې د دواړو خواوو د استازو ترمنځ په استنبول کې له خبرو وروسته لومړنی تلیفوني تماس دی. د نړۍ شپږ قدرتونه برتانیا، چین، فرانسه، جرمني، روسیا او امریکا چې اشټن یې استازیتوب کوي هڅه کوي چې د بندیزونو او ډیپلوماټیکو هلو ځلو لارې ایران له خپل اتومي پروګرامه لاس پر سر کړي. د اپریل د میاشتې راهیسې په درې پړاو خبرو کې تر اوسه د دواړو لوري کومې نتیجې ته نه دي رسېدلې. د بېسراده خبریالانو ټولنې پر تاجکستان انتقاد کړی چې له سلو زیاتې انټرنیټي پاڼې یې تړلي. د دې ادارې لخوا په یوه اعلامیه کې چې پرون خپره شوه ویل شوي چې د چهارشنبې په ورځ په تیرو دوو میاشتو کې د دویم ځل لپاره د آسیا پلس په نوم خپلواک او مهمه خبري پاڼه په تاجکستان کې وتړل شوه. د تاجکستان دولت بیا تخنیکي ستونزې د دې سبب بلل چې خلک دا ویبپاڼه نشي کتلی. د بېسرحده ژورنالیستانو سازمان وایي پر انټرنیټ د تاجک چارواکو زیاتېدونکی سانسور د دې سبب کیږي چې دا هیواد د انټرنیټ د دشمنانو په هغه لیست کې شامل کړي چې دا سازمان یې هر کال خپروي. دا تر دې مهاله خبر. دوستانو مخکې له دې نه چې د ازادۍ په څپو کې د پرونی پروګرام تکرار درته وړاندې کړو، یو رپورټ لرو. هغه دا دی چې په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې عالي ادارې د مالیې د وزیر حضرت عمر زاخلوال د دندې د تعلیق غوښتنه کړې. ډاکټر عزیز الله الدین چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې دا غوښتنه وروسته له هغې وکړه چې په کابل کې یو خصوصي تلویزیون د مالیې وزیر له هېواد بهر خپلو بانکي حسابونو له لارې د پیسو په ترلاسه کولو تورن کړ. د دې موضوع تفصیل له حمید مومن اورو.
د سرکاري چې د اداري فساد پر ضد د مبارزې عالي اداره غواړي د هغه رپورټ په اړه تحقیقات وکړي چې پکې د مالیه وزیر حضرت عمر زاخلوال له هېواد بهر د پیسو په ویستلو تورن شوی دی. په دغه رپورټ کې چې د ځینو بانکي اسنادو په استناد برابر شوی، زاخلوال تورن شوی چې د خپلو بانکي حسابونو له لارې د پیسې له هېواد بهر ویستلې دي. د اداري فساد پر ضد د مبارزې د عالي ادارې مشر ډاکټر عزیز الله الدین ازادۍ راډیو ته په ځانګړې مرکه کې د دغو تورونو د څېړلو لپاره د ښاغلي زاخلوال د دندې تعلیق ضروري وباله. دی وایي ما ولس مشر کرزی ته لس ورځې مخکې ویلي و چې غواړم د څو بېلابېلو ادارو یو ګډ پلاوی ولیږم څو د ځینو مسایلو په اړه تحقیقات وکړي، خو دا مسایل هله ښه څېړل کېدای شي چې د ښاغلي زاخلوال دنده تعلیق شي. زبر د شنبې پورس په دې اړه ولس مشر ته خپل غوښتنه وړاندې کړه. د زاخلوال د پیسو د انتقال په اړه په دغه رپورټ کې ویل شوی چې د په تیرو سو کلونو کې له یو میلیون ډالرو زیات بهرنیو بانکي حسابونو ته انتقال کړي، خو خپل زاخلوال بیا په دې کار کې کومه ستونزه نه ویني او وایي چې د پیسې د دله شخصي کاروبار څخه ترلاسه شوی. زاخلوال په 2009 میلادي کال کې د مالیه د وزیر په توګه وټاکل شو. تر دې مخکې د نړیوال بانک او ملګرو ملتونو د سلاکار په توګه پاتې شوی. د ویل مخکې له دې چې په کابینه کې شامل شي ډېر ښه کاروبار درلود او درې ترڅنګ په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ ادارې د مشر په توګه هم پاتې شوی. خو د اداري فساد پر ضد مبارزې د ادارې مشر ډاکټر لودین بیا د زاخلوال له خبرو سره موافق نه دی او وایي چې دا مسایل باید په سمه توګه وڅېړل شي. که څه هم ډاکټر لودین وایي چې د خپلو د تحقیقاتو لپاره د ولس مشر کرزی ملاتړ خپل کړی، خو تر دې مخکې د کابینې په یو بل غړي اسماعیل خان باندې د اختلاس د لګول شوو تورنو په اړه د ولس مشر ملاتړ نه درلود. دا چې په دې مسله کې به ولس مشر د چا اړخ واخلي وسې اټکل ګران دی. خو د چنګاغ د میاشتې په لومړۍ نیټه ژمنه کړې وه چې پس له دې به د فساد په وړاندې سخته مبارزه وکړي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د اوروزګان د ولایتي شورا مسؤلینو او د سیمې اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې په خاص اوروزګان ولسوالۍ کې د محلي پولیسو او کمانډان ولستنه ملکیان وشلي. د اوروزګان د والی او د امنیت کمانډانې ویاندانو یاد پیښه تایید کړې خو په اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. په دې اړه له سیمې د محمد صادق رښتینی رپورټ اورو. ورپسې تاسو د ازادۍ په څپو کې پروګرام اورېدلی شئ. باید یادونه وکړو چې دا پروګرام پرون په مستقیمه توګه خپور شوی او نن تاسو تکرار اورئ.
دغه پیښه د کیکان تیر ورځ په خاص روزګان ولسوالۍ کې رامنځته شوې. ځایي اوسیدونکو ازادي راډیو ته په ټلیفون وویل چې د محلي پولیسو یو کمانډان شجاعي د سیمې شاوخوا شل اوسیدونکو له کورونو ایستلی او ولستنه وژلې دي.
د غزنی له خوا لري راغلي دي وسلې پوسټان لري د هزارو مشر دي نو ځلې دي کار کې د محلي پولیسو مشر دي نو ځاتې ظلمونه یې شروع کړي چې ښځې ولي دي سپینځرې او کوچنیان نو ښځې هغه څکه ولي دي متکلان دغه کورو کې ستلې پیسې ایستلې دي.
مسوله د غزنی مسوله دی خو د تخان کې ځان کې کار باقي عسکر دی محلي عسکر دی غوښتل چې په کارو کې دغه سره د انفایدې وایي ما طالبان وجود نه طالبان نو سره څوک نه سره خاص څنګه وجود دي.
بلخوا د روزګان د ولایت شورا مرستیال جان محمد پوپل د ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې نوموړي کمانډان دا کار د خپل دوو ملګرو د وژنې په اکسل عمل کې ترسره کړي. د پوپل په وینا وسلوالو طالبانو دوی ورځې مخکې د نوموړي کمانډان دوه ملګري ووژل او وروسته کمانډان شجاعي د سیمې شلتنه اوسیدونکي د کورونو ایستلي چې ولستنه وژلي او پاته کسان لا درک دي.
مرای چې راپور راورسېدی تقریبا شل نفر ورک او مړه تقریبا شل نفر ته تعداد رسیدلې دي. نو په دې کې ډیر خلک بې ګناه ولست یې وژلي دي. دا چې خلک نه دي چې هغه طالبان دي یا مقصد د ډلې ټپلې سره تړاو لري نو هغه داسې بیا تړاو خلک دي.
د روزګان د والی او د امنیت کمانډاني ویاندویانو یت سی پی شتایید کړي خو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي.
تازه دقیق او بی طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو. قضاوت خپل وکړئ.
آزادی پسپوکی
در امواج آزادی
عزتمند و اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د ملي وحدت د لا پیاوړتیا او د پردیو مداخلو او تیریو د بیخي بندیدو په هیله د خبرونه پیل شوه. زه جان قالو کوزه او ظریف نظر د خبرونه کوربه یو. دوستانو تاسو هم خبر یاست چې له تیر یو کال راهیسې د افغانستان په ختیځو ولایتونو په خاص ډول کونړ باندې د پاکستان له خاورې د راکټونو او توپونو حملې کیږي او ځایي خلکو ته د سر او مال تاوانونه اړولي دي. سیمایزو چارواکو د ملي شورا غړو او د افغانستان دولت د پاکستان دا حملې د نړیوالو موازینو او ګاونډیتوب پر خلاف عمل بلله او د بندېدو غوښتنې کوي. د افغانستان دولت د خاورې له تمامیت، استقلال او ملي حاکمیت څخه د دفاع مکلفیت لري او د خپلو اتباعو د ځاني او مالي امنیت دنده هم ورغاړه ده. افغان دولت له امریکا، انګلستان، هند، جرمني او نورو غښتلو هیوادونو سره د ستراتیژیکي او دفاعي همکاریو تړونونه هم لاسلیک کړي او د یوې قوي سیاسي او ملي ارادې په صورت کې په اسانۍ سره د سرحدي تیریو مخه نیولی شي. د ملګرو ملتونو د منشور په شپږم او اووم فصل کې هر دولت ته له ځان نه د دفاع حق ورکړل شوی. د بل هیواد د تیری په صورت کې باید د دې سازمان امنیت شورا ته خبر ورکړي او په عین حال کې باید لاس تر زنې کینینی او متقابل ځواب یې ووایي. د افغانستان د بهرنیو او کورنیو شورا وزیران او د ملي امنیت عمومي رئیس په تیرو څو ورځو کې په خپلو خبرو کې وویل چې حکومت او پارلمان که اجازه ورکړي دوی به د پاکستان د سرحدي حملو ځواب ووایي. پوښتنه دلته ده چې آیا دوی د حکومت اصلي او مهم کسان نه دي؟ د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی ډاکټر زلمی رسول د ولسي جرګې غړو ته د چهارشنبې په ورځ وویل د پاکستان د راکټي حملو د بندولو لپاره یې ټولې ډیپلوماتیکي هلې ځلې کړي او کوي.
تمامی کوششهایی که شما میبینین از رای دیپلماتیک، از رای وزارت خارجه در این موضوع شده. اگر کوششهای دیپلماتیک ما به کدام نتیجه نرسید، باید ما راههای حل دیگر را پیدا بکنیم. تو راههای حل دیگر جواب میکنه که یک تصمیم ملی افغانستان گرفته شود. مرحله دیگرش مرحله قویتر دیپلماسی است که مسئله مطرح کردن از شورای امنیت است و تماس است که با آمریکا باید بگیریم که بگوییم کناله شما دارید. این خواهش ما باید بکنیم، حکومت افغانستان.
د افغانستان د ملي امنیت رئیس خاغلی رحمت الله نبیل وای پاکستان د افغانستان په خاوره کې له پخوانیو سرحدي ځایونو څخه را وړاندې شوی او د ځینو ولسوالیو خلکو ته یې ګواښونه کړي چې خپل کورونه پرېږدي.
بعضې پوستای را از پوستاهای قبلی از جای قبلی خود پیش آوردن، اینا به سفری نزدیک شدن و یا از مناطق اصلی خود چیز شدن. در بعضی مناطق دیگه هم تخویف، تطمه و جبر بالای بعضی اهالی نزدیک سرحدات است که در زو جمله میتونم ولسوالی گشته و لالپور را بگویم. برای مردم گفته که بیادر یا از اینجا برای یا شناخت پاس پاکستان هم بگی.
که د افغانستان معاصر تاریخ ته وګورو څرګندېږي چې افغانانو د بهرني تجاوز په مقابل کې خپل مخالفتونه یوې خواته کړي او په قوي ملي وحدت دښمن ته غاښ ماتونکی ځواب ویلې. خو د تیرو دریو لسیزو جګړو په جریان کې د افغانستان ملي شیرازه زیانمنه شوې او ولس په پاکستان او ایران کې د جوړو شوو تنظیمونو او ټوپکیانو په ولکه کې بند دی. یو شمېر کارپوهان د افغانستان په سیاسي ګوندونو انتقاد کوي او وایي دا ګوندونه د ملي منافعو پر ځای په شخصي او تنظیمي ګټو فکر کوي او په داسې یو حساس وخت کې قاطع او ملي دریز نشي نیولای. د سیاسي چارو کارپوهان ودی صافی وایي
مثلا د ایران په نفع کار کوي، د پاکستان په نفع کار کوي، د مغو په هدایت کار کوي، یا نه یوازې د ایران او پاکستان شهرینو ډېر هېوادونه هم دي چې د هغو په نفع باندې کار کوي، خاصکر مطلق د افغانستان په نفع باندې دوی کار کول.
د حق او عدالت ګوندوی دوی د پاکستان راکټي حمله د خبری رسنیو لاره پکلک غندلی. د غراز د ملي ائتلاف د ګوندویان خاغله فاضل سنگشارکی هم وای چې د پاکستان د حمله غندلی دي.
اولین اعلامیه مطبوعاتی را ائتلاف ملی افغانستان صادر کرد و به شدت این حملات محکوم کرد و از حکومت افغانستان خواست که به صورت جدی و قاطع با این حملات برخورد کنه.
لبلې خوا د افغانستان د ملي امنیت رئیس د ولسي جرګې غړو ته وویل چې د افغانستان په دولت کې د پاکستان او ایران 15 جاسوسان نیولي چې په دوی کې د رئیسانو تر سطحې کسان هم شامل دي.
افغانستان در حدود 15 نفر از ارګانای دولتي کې در بعضي موارد به سطح رئیسا بودن که جاسوسی مستقیم به آیسای میکردن و همچنان تعدادشان به ایران میکردن.
یو شمیر کارپوهان د افغانستان په خاورې د پاکستان د راکټي حملو هدف داسې بیانوي. پاکستان غواړي د امریکا له مجبوریتونو څخه په استفادې له دې هیواد څخه په اصطلاح یو ډول باج واخلي. د پاکستان پوځ غواړي داسې وښیي چې وسلوال د دوی په خاوره کې نه بلکې د افغانستان په خاوره کې دي او بالاخره د خپل پخواني عادت په څیر په پاکستان کې مارشل لا ته لار هواره کړي او په افغانستان کې د خپل ستراتیژۍ عمق یا بیخ ته ورسیږي. دا چې د دې حملو تر شا نور څه پټ دي او پاکستان په داسې حال کې چې خپل هم بې ثباته دی او دیوالیه کېدو ته نږدې شوی، ولې د خپل ګاونډي او مسلمان هیواد افغانستان لپاره نور ستونزې ایجادوي؟ په دې اړه به له درنو میلمنو او تاسو دوستانو نه واورو. د کابل سټډیو ته رابللي میلمانه دي د جمهور رئیس حامد کرزي سلاکار ښاغلی انجینیر محمد یوسف پښتون او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ښاغلی پوهان ودی صافی. دغه راز به د ټلیفون په لیکه د فرانسې په لووان پوهنتون کې د ټولنپېژندنې د څانګې استاد ښاغلی ډاکټر احمد سیر مهجور هم د خپرونې میلمه وي.
تشکر آقای الکوزای. شنوندگان نهایت عزیز، مهمانای محترم، السلام علیکم. به برنامه در امواج آزادی خوش آمدین، با اسلامندی ما را میشنوین. خب آقای الکوزای
تشکر. زهم ملمنو تا پخپل نوبت سلامون اوران دکوم پس ریدیو کیا و فکر کوم ها داکتر صاحب مهجور هم در تلیفون پلی کده تو استلیم شای پخیر را غلی. پوهان صاحب کتاسی میرا بانیو که لگ معلومات اوران دکی چه دا وز لگ دسی گرد ورد شویده و پیست لا شخړې په سرحد کې زیاتې شوې دي، د دې لپاره باید څه وشي؟ سبا ولې داسې کیږي؟ مهرباني.
ډېر مهرباني. زه الکوزای صاحب محترم تاسو ته، نظر صاحب ته او محترم پښتون صاحب ته دلته تشریف لري چې میلمه پایس او ټولو هغه اوریدونکو د ازادي او د ازادي په چپو کې د پروګرام اوریدونکو ته که داخل کې دي که خارج کې دي افغانستان دي د زړه د کومې سلامونه او احترامات رسوم. دا چې پاکستان پر کونړ باندې یا ځینو حتی نورو ځایو کې د افغانستان جنوبی سرحداتو کې هم دوی تیری کړی دی او رامخ کې شوي دي او ولې داسې کوي او زمونږ مسؤلیت چه دی او د هغوی مسؤلیت چه دی، دا خو اوس یو منل شوی حقیقت دی چې هغه هیوادونه چې د ملګرو ملتو غړي دي دوی منشور منلی دی نړیوال کنوانسیونونه منلې دي، د نړیوالو حقوقو پرنسپونو ته غاړه ږدي، دا یې امضا کړي او منلې دي. دوی باید د موجودو کرښو نه یا لیکو نه یا سرحداتو نه هر څه چې ورته وایو په داخلي چارو د نورو هیوادو کې نه یوازې ګوتې ووهي، بلکې دوی وژغوري، تهدید هم باید لفظي تهدید هم ونه کړي، که هغه وکړي هم دا تجاوز ګڼل کېږي. نو څنګه چې مونږ خبر یو، پوهیږو د یو نیم کال راهیسې پاکستان په کونړ باندې بې د دې چې دوی فکر وکړي چې هلته انسانان اوسیږي او هغوی به ملکي کسان دي، او دوی هغه مواضع د نظامي هم هلته نه دي چې دوی هماغه نظامي نښې په نښه کړي او دوی کوم ورخطه پې کړي، هغوی دې ته جواب ووایي یا دوی وپږوي چې حتما تحریک کړي چې ورسره شخړې وکړي یا جګړې ته لاس واچوي، بلکې ملکي خلک دي، قومي خلک دي، ژوند کوي او دوی په باندې راکټونه وري. نو دا فکر کومه د پاکستان تاریخ د موجودیت تاسو مطالعه کوي، د غورځې نه چې انګریزانو دا په 1940 کې تاسیس ک، د غورځې نه تر نن پورې دوی په ګاونډي افغانستان باندې چې ول جزمن خاور هم د نفوسو سره نیمایي پاکستان په نوم باندې یو واد کې مدغم کړي دا او جوړه کړي دا غیر د هندستان نه نیولې ده. نو دوی مخاصمانه رویه د افغانستان سره درلودلې ده، او هر کله چې مونږه په ډېر نورمال حالت کې دوی سره د اړیکو غوښتون کې وو، دوی بیا هم یو څه پیدا کړي دي، یو څه نه څه چې دا د غیر نورمال کېدو خواته بوزي. نو مونږ او تاسې هم په دې سټوډیو لاندې نه تقریبا 15 کاله 16 کاله مخکې هم د پاکستان دا اقدامات جریان درلودو، په دې باندې مونږ خبرې کړي دي چې مونږ یو شای لرو د پاکستان سره چې همدا د ډیورنډ کرښه ده، هغه هم د انګریزي استعمار په وخت کې د هند برطانوي حکومت امضا کړې ده زمونږ د عبیر عبدالرحمن سره، او د دې پاکستان سره مونږ هیڅ نه وه داسې خاصې کومې نوې شخړې نه لرو چې دوی سره مونږ یې مطرح کړو، مګر دا چې دوی په زړه کې لري دا کینه چې دا باید مونږ بیا په رسمیت وپیژنو او امضا یې کړو. مونږ کې هم قصور شته، او هغه دا دی چې مونږ همیشه ویلي دي خپلو حکومتونو ته او دغو زایمانو ته او رهبرانو ته په شمول د فعلي رهبریت چې دغه مسله مطرح کړي، دا د زړه غوټه وباسي، د پاکستان سره یا یې ومني بل امتیاز ته واخلي یا یې که نه مني، حق د تعین د سرنوشت د خپلو پښتنو بلوڅو دپاره غواړو، هغه خو هغه دی د باچا خان د مرګ نه وروسته دوی خپله ورسره تسلیم شوي دي، یو یونټ یې منلی، پاکستان یې منلی، په مرکز کې د ولی خان زوی په پارلمان کې غړی دی، او په صوبې سرحد کې د پښتونخوا نوم هم چې ورته ورکړی، دوی خپل حکومت جوړ کړی دی. نو مونږ څنګه دا تیږې په ډبه کې اچولی دي، او د دوی سره دا ډیورن دی او دا ډیورن دی، دا ورسره لګیا یو. نو دا یې یو طرفه نه کړی، دوی همدا وایي، زموږ مقامات همدا وایي چې دا د ولس کار دی، دا د مونږ د حکومت کار نه دی چې یو طرفه فیصله کړو او ولس ته مراجعه نه کوي، خو چې ولس کار دی مراجعه کوي چې دا یو طرفه شي چې پاکستان سره
شخړې کوي.
پاکستان هم یو خبره زه باید وکړم چې پاکستان هم هیڅ معقوله لاره په دې مورد کې د افغانستان په مقابل کې اختیار کړې نه ده چې ووایي چې دغه غوټه مونږ لرو، راځي مونږ سره مذاکرات او حقوقي لارې نه حل کوي، او دوی په راکټو رالیږلو زموږ په خوارو غریبو خلکو په وژلو باندې غواړي چې دا فشار په افغانستان راولي چې دا صحیح نه دی، باید هغوی هم دې ته غاړه کېږدي چې سوله سوله ده او جنگ جنگ دی.
تشکر صاحب، مننه. پښتون صاحب، تاسو خپل نظر وړاندې کوئ، مهرباني سن.
تشکر، اول سلامونه ټولو خوندو ورونو ته، ستاسو په ځای کې په افغانستان کې ټولو افغانانو ته د باندې وړاندې کوم، ستاسو لارې څخه ډېره مننه. داسې مسله ده چې اصلي موضوع د سیاست او د پالیټکس مسله کراسي، په دې کې زه نوکي ضعیفه یم، مخامخ مې استاد ناسته، خو په هر صورت زه غواړم چې یو نوکي شاید دا خبرې ته وسعت ورکړم په دې شکل سره چې دغه د تجاوزات چې تاسو موږ بولو، دا د اول وار تقریبا 2 هفتې د طالبانو د سقوط وروسته تقریبا 1500 متره په سپین بول دی کې دوی مخته راغله، دغه جوړ کړه چې هغه بیا په ډیرو خبرو را تازه په هغه خبرو کې در شامل وم، څو اصلي ختم ورته بشوي، هغه تفصیل یې ډیر دی، هغه اوس نه وایو، خو بیرته خپل ساحې ته ولاړم. دا د هغه وخت را شروع ده دا مسایل، لیکن دا اصلي مسله نه ده. با ان چې د استاد صافی دا خبرې د ډیورین پیسې کې چې د نظر ورکې زې 100% تاییدوم، اما که د ډیورین مثلا نن هم تاسې حل کړي دا ایګانه مثلا نه ده چې پاکستان د افغانستان د اوسنی ضعف څخه غواړي چې یو لوی دستاورد ولري. البته زه د پاکستان دولت وایم، خاصا په دولت کې دغه اردو یادوم، په خاص په خاص ایسا یادوم. نو په دغه خاطر زه نه غواړم چې یو څه نوکې تفصیلا خبرې وکړم که نوکې تاسې حوصله
راسره.
ما مقصد دا دی چې موږ باید یو پلان مطالعه وکړو د پاکستان، په پاکستان کې څه قوتونه دي، څه قدرتونه دي چې هغه روان دي او دا کارو پسې یا تر شا یا تر مخ نه ګوري یا ګوري. زه پاکستان پر دروي سوې بشم په اوسني حالت کې. د پاکستان عام خلک دي، د پاکستان سیاسي دولت دی، د پاکستان اردو دی، او بل اخرت سره مې سایش د اردو پر راز کې د ایسای دی. زه پر ډیر افتخار وایم، ما شل کاله په پاکستان کې د مهاجر په صفت تیر کړی دی. په شل کاله کې ما د پاکستانی ورونو خوندو څخه بغیر له احترام بل شي نه دی لیدلی. دا زه تر اوسه پورې د دې د کړنې د تراز ما په حصه کې نه، البته د ټولو مهاجرو په حصه کې. زه تر اوسه هم تشکر کوم، شاید په لفظي تشکر دا کافي نه وي، نور هم باید موږ عملا د دوی تشکر وکړو، د عام خلکو. او عام خلک یې اوس هم تکړه مسلمانان دي، د افغانستان ورونه دي، او په هغه کې هیڅ مشکل نشته. مشکل دلته د پاکستان داخلي مشکل دی. سیاسي دولتونه ډېر ضعیف دي، تاسې وینئ، مخصوصا چا ضعیف کړی دي؟ بل چا نه ضعیف کړی، خپل اردو ضعیف کړی دي. نن ورځ د پاکستان اردو د پاکستان د دغه بد اقتصادي حالت کې 80% ټول دغه عایدات مصرفي، یا په اصلاح دوی ټوله بودیجه حالت زی، او د پاکستان هغه اساسي اقتصاد دوی په لاس کې دی. اته مثلا د لوی لوی فابریکې دوی په لاس کې دی، لوی لوی پروژې دوی په لاس کې دی، عام خلک یې در بدر کړی دی په دې شکل. اردو د دې لپاره شدا ثابته کې چې دغه سی لوی اردو دغه سی لوی مصارف ته ضرورت ده، د ضرورت لري چې د پاکستان په سرحداتو کې هر وخت کشمکش، مصنوعي کشمکش جوړ کی، یا د هندستان سره یا د افغانستان سره، څو په داخل کو توای چې از برای خدا دغه دی دغه سی حال دی، تاسو لمشت پد بده تاسو باید نور پیسې لراکی. زما دغه تحلیل دی په اصل. البته پراس کې د پاکستان د اردو ایسای دی، ایسای ته شاګرد دی د د د د د انګلیش د استعمار په دې کې چک مست. او اوس هم د هغه ته ډیر وفادار دي. بهترین مثال به زرته وایم، دغه انتقاد چې درې ورځې د مخه د انګلستان یو ډیر لوی سړی یعنی سفیر وکړ چې پاکستان په دغه کې په تقلبي ویزو کې، په تقلبي پاسپورټو کې، په ټوله دنیا کې مشهور دی، دای په اسلام آباد کې ویل. کدا خبره امریکا کړی وای، خراب د پاکستان حکومت شدید عکس العمل ښکاره کوي، لیکن د انګلیس مقابل کې هیڅ عکس العمل ښکاره نه کوي. تاسو باید ته متوجه
وئ، بالکل
هغه مشر دی، هغه احترام ورته لري، دغونه دوی دغونه اخلاق ساتي په اصطلاح. خو په هر صورت دغه مسئله په حساس دی، غواړي چې د اوسنی ستراتیژیک پوزیشن چې افغانستان پیدا کړی پس ډیر وخت څخه دغه څخه اعظمي استفاده په خپل نفع وکړي. دغه لو مسئله او دا مسائل چې دلته ټکټو جوړ کړل، دلته دا مسائل جوړ کړل، او افغانستان و آرامۍ ته مپریږده، سو دغه ستراتیژیک پوزیشن څخه افغانستان اعظمي یا حتی فرصت استفاده ونه کړی شي. او موږ ته مجزما دغه پر دغه ټکی باندې افغانان دغه اصل مسئله پاتې ده، دا مې تحلیل و. نو زما نظر دا دی چې افغانستان حکومت، البته لکه تاسو تر اوسه ښکارا واموریدل چې د وزیر صاحبانو، د افغانستان وزیر خارجه او نورو ټولو بعضې مسایل ویل، موږ په ډیپلوماتیک لاین باندې روان یو، هغه دی رواني، لیکن موږ باید کرشتان مشکل غواړو حل کو. افغانان باید د پاکستان د خلکو سره ملګری سي او دا مشکل حل کړي. د پاکستان خلک تر موږ د پاکستان د حکومت سره ډیر پازاب دي.
خب ډاکټر صاحب احمد سیار مهجور، استاد جامعه شناسی سیاسی در پوانتون اگه سعی تلفظ کرده بودن روان فرانسه هستن، شما خوش آمدین سیب. ما نمیفهمیم تا چه حد مجلس دیروز شورای ملی افغانستان شنیدین که دوج بشار گپار شد و مسئله پاکستان به خیالم که حالا میگن چیزی که عیان است چی حاجت به بیان است، مداخله مستقیمش اهدافش کلش به خیالم که به شکل رسمی دیروز در شورا واضح شده. حالا نظر شما را بشنویم که شما چی فکر میکنین.
تشکر، سلام و احترامات خیش و خدمت کارکنان رادیو آزادی، مهمانای محترم و شنوندگان گرامیتان تقدیم میکنم.
تشکر.
ما در قدم پیش از اینکه در رابطه به موضوع از موضوعات تاریخی موضوع دیورن میگذاریم، وام قنین که دولت افغانستان در طول 30-40 سال گذشته در موقعیت بسیار ضعیف قرار داشته و نتانسته دایی بر حق خیش به درستی دفاع بکنه از موضع خط دیورند و یا اینکه را به طرح درست مطرح بکنه. مگر به نظر ما وقت از این رسیده که باید رای حل واقعی و عادلانه در این موضوع جستجو شود. ما به نظر ما چند گزینه در پیش دولت افغانستان قرار داره. اولی که دولت افغانستان اگر با حضور نیروهای بین المللی در افغانستان که فعلا حضور داره تا هنوز هم و پیمانهای استراتژی را با کشورهای مختلف امضا کرده، با دولت پاکستان روی موضوع مذاکره رسما شروع بکنه و در این موضوع در موضوع خط دیورند اگر فعلا به نفع افغانستان و منافع افغانستان نیست و ما افغانستان در موقعیت ضعیف قرار داره، بهتر است یک قرارداد دیگر به شکل موقت تا استقرار افغانستان تا تضمین امنیت و صلح در افغانستان با پاکستان روی موضوع به تفاهم برسه و ایر امضا بکنه به یک مدت مشخص بدون از اینکه خط دیورن به رسمیت بشناسه اگر آل ارادی ازی وجود نداره. دومی که به نظر ما دولت افغانستان حقانیت موقف خیش را در این رابطه پشتبانی بین المللی را کسب کنه، موضوع را به نهادهای بین المللی با مراجعه به وثائق و اسنادی که داره مطرح کنه و جامعه بین المللی در این قضیه دخیل بسازه. نهادهای بین المللی، شورای امنیت سازمان ملل، از خود سازمان ملل است و حتی کنفرانس سازمان اسلامی امسال هم را میتونه در این قضیه داخل کنه و در کنار از این افکار عامه را در این جهت بسیج کنه، مردم را شریک بسازه، اپوزیسیون و این موضوع را به عنوان یک استراتژی ملی تعقیب و دنبال بکنه تا اینکه منجر به یک کنفرانس بین المللی شود. و این رای دوم. سومی که به نظر ما مستقیما به شورای امنیت سازمان ملل متحد، خود سازمان ملل موضوع را مطرح کنه و خواستار یک قطعنامه شود که در از او حق تعیین سرنوشت پشتونهای او طرف خط دیورند مطرح شود و بر از او یک طریق رفرندوم این حق رفرندوم بر از اونا بر رسمیت شناخته شود و مثل از اینکه پاکستان تانیت در موضوع کشمیر بر خود یک قطعنامه ساز شورای امنیت را حاصل کردند. چهارم این که این طرفدار زیادتر از این گزینه چهارم هستم این که دولت افغانستان یک لوی جرگه را تشکیل بده، موضوع اساسی بحث در این لوی جرگه مسئله خط دیورند باشه و این موضوع را مستقیما با ملت و تمام اقشار مردم افغانستان در میان بگذاره و از اونجا فیصله نهایی را بگیره و او را به عنوان یک سند مهم دولت افغانستان در تمام مجامع ملی و بین المللی خود از او دفاع کنه. تا روز موقف دولت افغانستان در این رابطه صریح نیست که دولت افغانستان چی میخواهد در رابطه با مسئله خط دیورند. و نقطه آخر به نظر ما برای فعلا شرایط به نفع دولت افغانستان نیست که نه در سطح ملی و بین المللی که دولت افغانستان بتانه این قضیه را ببره و دولت پاکستان خوب میداند که دولت افغانستان در موقعیت ضعیف ملی و بین المللی قرار داره. پاکستانی ها خوب میداند که به هیچ وجه کشورهای بزرگ جهان چون امریکا، انگلستان، فرانسه، چین پاکستان را قربانی رابطه یا پشتبانی خود به افغانستان هیچ نمی کنند، به خاطر که این کشورهای بدیل دیگه در مسئله استراتژی و منافع ملی بین المللیشان و پاکستان در منطقه دیگه کشور بر از اونا نیست که یک متحد اصلی حساب شود و مخاطر هر تخلف و تخطیهایی که پاکستان میکنه اونا از این چین پوشی میکنه. متاسفانه دوستای بین المللی افغانستان دوستای صادق نیستن، فقط به افغانستان به عنوان یک منبع خطر می نگره و فقط به خاطر مهار ساختن این خطر و تحقق منافع استراتژی خود در افغانستان حضور داره.
خب دکتر صاحب، گرچه شما گفتین که ممالک مثل روسیه یا شاید کار نکنن، منتها پوتین در این روزا گفت که امنیت در افغانستان یعنی ثبات و امنیت در سرحدات جنوبی روسیه است. از او خاطر ایجا یک مسئله رادیکالیزم که میگن یا طالبان یا القاعده از یا کل یه میترسه، از چین گرفته تا با ماسکو یعنی تا روسیه کلش از یا میترسن. یک دست بالا ما داریم اگر کل از یا رو بترسن که برادر اگر ما یک دفعه سرطان الهال بتیم دی طالبان تا ماسکو شما را خواهد دواند. نه از او خاطر چرا ما خود ما یعنی افغانستان یک سیاست خوب یک استراتژی خوب از استفاده از تمام امکانات دسترسی خود نمیتونه وسلا بسیج کنه؟ نظر شما در این مورد چی است؟
مسئله تهدید امنیت در جمهوریت‌های سابق اتحاد شوروی و روسیه و همچنان چین هر استراتژی کلی بین‌المللی نهفته است که اصلا در بحث‌های بالا در سطح روابط بین‌الملل میان اروپای غربی، آمریکا، چین و روسیه این موضوع مطرح میشه، در صورتی که آمریکا میخواهد اروپای شرقی موشک‌های تازه خود را نصب بکنه، بر صورت امریکایا روسیه را تهدید میکنند. در صورت از او اگر ما در افغانستان حضور نداشته باشیم یا افغانستان را امنیت تامین و تضمین نکنیم و شما در این رابطه ما را پشتیبانی و همکاری نکنین، باعث از این میشه که امنیت در جمهوریت سابق شوروی و در خود روسیه مختل شود. و دو همچنان در مسائل جنبش ها استراتژی جدی ایالات متحده آمریکا در سطح جهان است که گروه های اسلامی باید در چارچوب یک نظام و ساختار دموکراتیک در داخل کشور خود فعالیت بکنند. اینا سالها سال این تجربه را کردن، در اپوزیسیون قرار دادن جریانه های اسلامی باعث ایجاد خطرات بیشتر برای که اینا رو در درون ساختار با پذیرفتن دولت مدرن و پروسه دموکراتیک بهتر است از اینکه اینا در دولت قرار داشته
باشند. تشکر استاد.
دولت افغانستان میتونه از این چیز خودش هم نی با وضع استراتژیک کلی با همسایه‌ها و این موضوع را مطرح بکنه که ما هستیم که در زمان شوروی امنیت پاکستان را دفاع کرده از پاکستان افغانستان و امروز میتونه دولت افغانستان امنیت سایر کشورهای منطقه را
بله بله. تشکر استاد محترم مهجور صاحب. پوهان صاحب د مهجور صاحب خبر خو دې واورېدلې او دغه څو ماده چې دوی تکرار کړلې یوې ته زه متوجه شوم چې وایي چې د پاکستان سره باید یو ستراتیژیکي موقت توافقنامه یا موافقتنامه یا تړون لاسلیک شي چې هغوی همکاري وکړي د امنیت او د ثبات په ارتباط باندې او بیا وروسته ورسره نور مسایل مطرح شي. غواړم په دې ارتباط ستاسې د توضیحات غواړم او ضمناً وایي چې چین او د امریکا او ځینې نور هیوادونه نه غواړي چې پاکستان نتیر شو، یعنی پاکستان قربانی که در افغانستان لپاره، نو دغه استراتیجیکی ترونونو چی ویسی ده هستی از چرتی کاغذونو شلو سیبنو
دیر میره بانی ما مواور دلی ده مجور سیب خبر موقعی منطقی وقعی دل خبر داده چه دا پیشنهاد چه دوی او که چه پاکستان سره و موقتی استراتیجیک ترون باید افغانستان ولری، فکر کومه چه افغانستان هم نه یوازې پاکستان سره، حتی په ایران سره هم او نورو گاونډیو نږدې گاونډیو سره هم په دې فکر کې دی چې دا باید ولری. او غیر دغه نه چې د طالبانو د سقوط نه وروسته یو نوی نظام دلته راغلی دی، مجبور دی چې ټولو گاونډیانو سره خپل د دوستی معاهدات امضا کړي او راتلونکي لپاره لار خپل صافه کړي چې په کومه لار دوی روان دي، په کومه لار موږ روان یو، موږ څنګه اړیکې دوی سره باید ولرو، دوی څنګه سره ډول اړیکې باید زموږ سره ولري. خو خبره دا ده چې پاکستان دغه سې عمل سرته رسوي او یا ورسول یا رسول په حال کې ده، هم دا اوس هم چې سړی په دوستی کې تړون لاسلیک کوي، نو په جګړه کې تړون چې یو خوانه حمله در باندې کیږي او بل خوانه تور د سپین بیرغ جګی چې راځه تړون امضا کو او هغه کې هم بیا دا ټول امتیازات هغه بل خو اخلي. نو په دې لحاظ مونږ اوس د تړون خبره هم نشو کولای، مونږ اوس د ډیوران لاین خبره هم نشو کولای، مونږ اوس د خپل د خاور د تمامیت نه، د حاکمیت نه، د استقلال نه باید دفاع وکړو، خپل د خلکو نه باید دفاع وکړو د پاکستان د حملاتو په مقابل کې. دا که یوازې نشو کولای، ستراتیژیک تړونونه هغه د امریکا سره بل سره بل سره اروپا سره ډېر هی وادو سره لرو چې امریکای وزغاتم په یو ماده کې ورکړی دی چې که د افغانستان استقلال او حاکمیت یا هغه په خطر کې واقع کېږي موږ د افغانستان په څنګ کې ولاړ یو. دا باید فورا د دوی نه وغواړي. او یو پنځوسمه ماده د ملګرو ملتو د منشور هر هیواد ته حق نه چې مکلفیت هم ورکوي چې د خپل استقلال نه باید دفاع وکړي او که یوازې ځان باندې نشي کولی کولکټیو دفاع هم کولی شي او د ملګرو ملتو د منشور نه هم باید دا تقاضا وکړي او دې توجه باید دې ته راواړوي. اول خو دغه فعلي حالت ته باید خاتمه ورکړل شي او بیا که پخوا دا سنجش د افغانستان نظام نه دی کړی پس له دغه لحظې نه ورته ضرور دی چې په دې سنجش او فکر او تفکر کې اوسي چې ګاونډیانو سره څه ډول رفتار باید اختیار
کړي. کور ته ودان دوستانو تاسې د ازادۍ په څپو کې درمه واجه د خپرونه اورئ. د بحث موضوع ده د افغانستان او پاکستان د سرحدي شخړې یا لانجې. د کابل په سټوډیو کې محترم مېلمانه دي د جمهور رئیس حامد کرزي سلاکار وزیر ښاغلی انجینیر محمد یوسف پښتون او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ښاغلی پوهان ودي صافه. دغه راز د ټلیفون په لیکه د فرانسې د لووان پوهنتون کې د ټول پیژندنې د څانګې استاد ښاغلی ډاکټر احمد سیار مهجور هم زموږ سره دی.
د ازادۍ په څپو کې دغه خبرونه د پرون مازدیګر له درېونه تر پنځه بجو پورې په مستقیم ډول خپره شوې وه. اوس یې تاسې تکرار اورئ.
واورو مهرباني شه ازادي راډیو ته.
السلام علیکم حبیب کامرانم در سویدن است.
کامران صاحب مهربانی مهربانی سی
او ټول ته سلامونه نیکی هلی وړاندې کوم. نو زما پښتنه ده په هم سات 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 ده. نو هغه څه اول د څه ډیر مننه چې د ډیر دولت او د خپل خلکو په غم کې ورک دي تل مدام د ستاسو دعوت منلې دي او تکلیف موږ وته تور کړی دي د حاضر شوی دي. نو پښتنه مې ده چې اول خو به دا ورته وایم چې دغه ستراتیژیک تړون چې امضا کېدی خو دغه خبرې زه ګمان کوم ټولې پر دغه باندې راټولې وې که چیرې د ګاونډي هېوادو یا د یو هېواد څخه پر افغانستان باندې یو تیری کېږي نو خو په هغه وخت کې به امریکا یا د هغه ملګري د افغانستان څخه دفاع کوي. خو زه چې وایم دغه خبرې عملي جامه هم واغوستله او یو کوچنی نظر لرم الکوزه تاسو ته اجازه پر دغه منطقو چې دغه راکټونه راوړي زموږ د دفاع وزیر یا د هغه ویاند یا نور یا وزیران قسم کړی دی که دوی د دغه کابله څه ور ووځي ورغلي وایي د دغه پنځه نفره دغه د ملي اردو یا پولیس یا عسکر چې دي و دغه ته خو د روحیه ورکړې وای. زموږ د دفاع وزیر او د هغه ویاند ظاهرجان نن ورځ د ساري نو په دکانو کې ګرځي چې څه رقم تور رنګ پیدا کړي چې خپل ویښته تور کړي. دا یو وای کارګه په اصل تور دی سپین به نسي دا سترګې چې خدای شنې کې پرنجویه توروي تورې به نسي.
بله تشکر کامران صاحب دام ستاسې نظرو بردم. تیم یو بل ټلیفون لرو. ازادي راډیو ده مهرباني. وعلیکم السلام. خارجي مقابل
مهرباني. دا نظر لرم چې دغه ګوندونو په دې باره کې کوم غور نه کړ او خو باره کې چې کابل کې کوم پروګرامونه چې دا اخلي یو کوڅه کې کوم چې دوی ټول راوځي او دا خلیص دوی راوځي عجب نه څه کوم نظریات یې متل او بل طالبان څخه دا خوښ کړو یو نظر ده چې وطن اسلام او دین او دا وطن د کنړ باندې ور نورمې چې راوړيږي الفاتور کې یو بل پښتون څخه دا پوښتنه کوم چې دوی دغه ستراتیژیک تړون لاره کې چې دغه اوس هم وزیر ده په دې باره کې دوی څه نظر امریکي سره کوم وکړي نه
کور دی ودان. تشکر پښتنه دی واورو شوخه محترم سلن ځوابونه ورکې کوشش کو چې نور ټلیفون واخلم. مهرباني صاحب پوهان صاحب او پښتون صاحب
په دوالو سترګو ما زم کامران صاحب ته چې سویدن نه ټلیفون کړ او خپل سلامون رسوم او دې دې حسن نظر نه مننه کوم ترنه. خبره دا ده چې دوی سیو ویل ستراتیژیک تړونونه چې موږ امضا کړي دي موږ باید فورا د هغو په تعمیل کې همدا اوس د هغو هیوادو سره په تماس کې شو د وضع پوښتنه ترېنه وکړو او د خپلو خلکو ارامي ترېنه وغواړو چې پاکستان سره په دې مورد کې دوی خبرې وکړي. او په دې کې یو شی زه ووایم چې د سیاسي لاره د حل د شخړو یواز دیپلماتیک مذاکرات نه دی نور لاره هم شته. که دیپلماتیک مذاکرات ناکام شي مثلا د دریمګړو یوادو د جمیله مسایی چې دغه هم جریان پیدا کولای شي، او یا مثلا کمیسیونونه د تحقیق او مصالحه او میانجیګری هم برته جوړېدل شي چې هغه هم سولهیز حل لاره کتلی شي. یعنی ریشه د موضوع باید پیدا کړي چې دغه اوس راکټونه د پاکستان نه افغانستان خاورې ته ولې راځي، دا باید پیدا شي. دا غوی کله چې ریشه د حقیقت یابي وشي بیا سلامت و ملامت خپل معلومیږي، بیا کېدای شي یو دولت په ځای کې نول شي او بل دولت ووایي چې څه وکړي. نو زه دې کې موافقم ورسره، او دې ضعف زمونږ د دفاعي چارو د وزارت دفاع او د قوای مسلحو وجود لري. دوی د ملت د غم او د خاورې په قصه کې نه دي. دوی باید چې هلته رښتیا هم حاضر وای، ولو یو راکټ د دوی په سر راغلی وای هم هلته باید حاضر وای، خلک یې کتلي وای، خپله خاوره یې کتلې وای، هغه نقاط د مرزي یې کتلي وای چې د کومو نقاطو نه واپس نه راځي، د غاکي نه راځي، باجوړ خوا نه راځي، د امنګ لالپورې خوا نه راځي، د راکټونه کوم خوا نه راځي. دا باید مطالعه کړي. مګر دوی شاید چې روجه ده
تشکر پښتون سم تاسو مسکلن ځواب ورکړم ربري
تشکر دا ورور ما خاص پښتنه وکړه چې د ستراتیژیک تړون باره زه فکر کوم چې دا ټول قصه په ستراتیژیک تړون ده په دا غړی، یعنی پاکستان غواړي چې دا زور واچي پر افغانستان باندې چې ستا ستراتیژیک تړون ولې امضا کړی دی، او دغه مخالف دی 100% مخالف دی. ما در مخه ویل چې افغانستان پس له ډېر عمر څخه یو ستراتیژیک پوزیشن پیدا کړی دی، دا چې موږ دولت او ملت تر اوسه په دې دونه پونه دی یا دولت ضعیفه دی، د دې ستراتیژیک پوزیشن څخه حد اکثر بلکې حد اوسط استفاده هم صحیح نه ده کړې، دا بله مسله ده. لیکن یو مسله دا ده چې د پاکستان ما در مخه ویل چې پاکستان اوسنی څخه په اصطلاح کارونه چې کوي مخصوصا ایسا او آرمی دا اوس دستی مسله نه ده. دا ولاړ سي دیش سلویش کاله مخته د جهاد په دوران کې دی کوشش وکړي، البته تر هغه دمخه د پاکستان سایکالوجي د افغانستان په مقابل کې ډیر ضعیف و، دا ټول خبر یاست. اما وخت چې د جهاد مسایل شروع سول، مخصوصا تنظیمو تر مابین داسې شخړې جوړې کړې چې په یوازې د دوه تنظیمې څلور کړل، په یوازې د څلورې دولس کړل، خاص د خاطر شو دوی په شر سره واچي، او دا شر حتی کابل ته راوي. طالبان چا جوړ کړل؟ طالبان زه تاسو په وضاحت وایم، دا ډېر واضح خبره وه. په نعتیا سنه کې 3000-3500 کسه طالبان دوی معاشر کاوه، هغه چې په کور کې ناست وه، هلته ډېر سوالونه پر دې ډېر بحث کېدی چې دا ولې معاشر کوي، دا خو نه جهاد ته ځي نه شي هلته ناست، دا هغه کسانو چې بالاخره دوی په درونیو په څلورنیو کې به استفاده ترې وکړله. اما یو شی دی، لتر بخای ته یو خبره وسوله چې د روسیې د سرحداتو جنوبي سرحداتو پیسې کې باید موږ هغه یو سیستم ورته جوړ کړل که طالبان یا داسې مسایل استفاده وکړو. زه دا بیا وایم چې پاکستان د دغه سیستم جوړ کړي او دی پخپل اوس په هغه کې ګیر پات دی. صحیح په دې کې شک نشته چې پاکستان حکومت نظر د افغانستان تر حکومت نه ډیر قوي دی، هغه تکلیف چې ورته پیښ شوی دی د داخل کې د هغه لښت مقابله کولای سي، لیکن ښه ډیر تکلیف یې ولیدی. یعنی مقصد مې دا دی چې د دغه اسلحې څخه استفاده کول شاید تاوانونه ډیر وکړي، دندې چې فایده وکړي. اما زما په شخصي نظر بیرته هغه یو ټکی دی چې دا مشکل چې حلې په دایمي ډول یې حلې، که د مسلې د دغه ډیورنډ ته ځي، که مسلې د ستراتیژي مسایلو ته ورځي، که نور مسایل ته ورځي، که د آینده مسایل ته ځي، د پاکستان و خلکو ته مراجعه باید
وکړي.
د پاکستان خلک ما در مخه عرض وکړي، نه زما خبره پاته ده، د پاکستان خلک دا اوس دستي د افغانستان هم زیات د دوی څخه آزاد دي. تاسو ورسې معلومات وکړي، هغه بیچارهګان اته دغه امکانات لري چې ځان په واقعي ډول سره اکسپرس کې دوه ازادي نه لري، لکه دا نن جوړ شي په افغانستان کې د مطبوعات ازادي ته د 100% دلته نسته په دوی مقابل کې. تاسو که دولت کار کوي، که ملت کار کوي، د افغانستان مشکل حلوي، دا افغانستان او پاکستان یو د بل چاره نه لري، دا ملتونه، دا ورونه ملتونه دي، په عقیده کې ورونه دي، په همسایګۍ کې ورونه دي، او بالاخره په آینده ژوند کې سره ورونه دي. دوی باید د هغه ورورګلوي په اساس د خلکو سره په تماس کې سي. زه مطمئن یم د پاکستان خلک لکه په دا شل کال چې موږ احترام کړی دی، بیا هم موږ احترام کوي، په شرط دی چې موږ د دوی د اردو او د دوی د ایسای د شر دوی خلاص کړو.
بله کور دی ودان سي.
خب بلی، اصل موضوع ما مشکلات سرحدی با پاکستان و در این موضوع کوتاه مدت که فعلا در پیشروی است، مسئله را راکتاز. در مورد راکتا اول از امنیت ملی رئیسش چند نقطه را ما اینجا انتخاب کردیم، ما را بشنویم با داری سوال را طرح میکنیم.
مناطق نورستان، کنر و ننگرهار، من میخوام اول ایره واضح بسازم، هر افغان و هر خارجی که از این انکار میکنه که از طرف حملات پاکستانیان یا نظامی های پاکستانیان نمیکنه، جنایت نظامی های پاکستان را کتمان میکنه. در شنگلای دره و سکندره کلای که در امتداد اخیری دره شنگلای موقعیت دارد، نقطه مرتفع در این نقطه در منطقه میتاق آشای که 1 کیلومتر داخل خاک افغانستان است. 1 کیلومتر داخل خاک افغانستان به معنی ای که پوسته کشان که قبلا وجود داشت از اوجه از چند سالی که بود، 20 سال 30 سال 40 سال قبلی که بود، از او 1 کیلومتر از جای خود تغییر کرده. یک تلاش پاکستانی است که نقطه سفری را و دریای کنر برسانه و اینا داینده دعوای حقابه را کرده بتانه.
خب دکتر صاحب معجور، سوال می است که این موضوع راکت پاکستان و تجاوزهای پاکستان بسیار واضح الان طرف حکومت در پارلمان که مرکز عمده است میگه، حال طرف دولت در این صورت چی باید بکنه؟ یعنی دولت افغانستان چی باید بکنه؟ این قصه بکنه و در پارلمان کت مردم یک جای گریه بکنن یا یک کار دیگه بکنن؟ چه
متاسفانه ما هم چنان میخوایم یک حساب بزنم، تنها مثلا رئیس امنیت ملی نبود و محترم وزیر خارجه گفت که باید خیلی مردم چجور بکنم، ما دنبال از اونا میریم. دولت مکلفیتش این نیست که بار دوش و بدوش مردم بیچاره بندازه. دولت به احساس یک قرارداد ایجاد میشه و تا زمانی که دولت مکلفیت های خود را در حفظ اساسات از نوامیس ملی، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی خود و حقوق شهروندان خود اجرا نکنه، هیچ حقی به شهروندان خود نمیتونه داشته باشه که بر از او چیز را تقاضا بکنه، حتی مالیات شه بگیره. ما به می خاطر ما میگم دولت افغانستان با در نظر داشت امکانات و قدرت خیش باید حتما عکس عمل نشان بده. آیا با کلگی واضح است که پاکستان حمله کرده در داخل خاک افغانستان میشه؟ پس حداقل چیزی است که دولت افغانستان یا از دوستای بین المللی افغانستان
علاوه کنیم به این سوال، باز شما ادامه بدیم به تفسیرتان. وزیر صاحب خارجه میگه که اصلا به تاریخ 24 جوزای سال 1390 فیر راکتای پاکستان آغاز شد و 4 ماه در بین متوقف شد، ولی باز دوباره در سال 1391 یعنی امسال ای آغاز شد و حتی به شورای امنیت مالینا مراجعه کردن فعلا. یعنی منظور اتر است که مردم از طریق رادیو آزادی، مخصوصا از طریق ما پیام ها گذاشتن، از راکت شکایت میکردن، وقتی که ما به حکومت مراجعه میکردیم اونا یکان قسم میره پتوپنهان میکردن. مگه محاله؟ یعنی الان واضح شده که تقریبا 1.5 سال به این طرف این کار ادامه داره. این حال شما سوالتان جوابتان ادامه بتین که یعنی چی کار جدی باید شوه صاحب؟
بله، اولین چیزی که دولت افغانستان میتونه بکنه ایست که مقصر بودن پاکستان را، تجاوز پاکستان را به شکل رسمی به نهادهای بین المللی ثابت بکنه. و این نقطه را فقط میتونه با و دوستای بین المللی خود و کشورهای منطقه، حداقل ناظرینی را در منطقه بفرستند و ببینن عملا واقعا پاکستان بر خاک افغانستان فایر میکنه، مردم بیچاره افغانستان دوچار کشته میشه، خانه هایشان ویران میشه. بدون هر کارشناسی و یک ثبوت دلیل قوی، دولت افغانستان نمیتونه در شورای امنیت سازمان ملل متحد بدون ثبوت چیز را مطرح بکنه. من فکر نمی کنم تا الان دولت افغانستان چیز رسما به شورای امنیت سازمان ملل متحد چیز را ادعا نکرده، مطرح نکرده. ما ببینیم از سال 24 جوزای 1390 تاله را بسیار وقت میگذره. آیا دولت افغانستان به عنوان از این که خودش مسئولیت مکلفیت تمامت ارضی، حاکمیت ملی و حفظ حقوق افراد و شهروندان خود داره، تانوس هیچ اقدامی درست عملی را انجام نداده که در برابر پاکستان بتانه استادگی بکنه؟ و از همه مهمتر به نظر من این است که در هر دایره دیپلماتیک و سیاسی یک دولت باید کشورهای دیگر را امنوای موقف و پوزیشن خود بسازه، بتونه در جامعه بین المللی با پشتوانی از اونا دایی خود پیش ببره.
بله استاد صافی، استاد ماجور شنیدین نظر خوب دارن، من تا ما یک چیز در فکرم گشت که اون روز سوریه که ترکیه را تیاریش زد در تلویزیون نشان میده میلیمتر میلیمتر که چه قسم زدش تا کجا زدش یارا کلش نشان میده، و امریکا را ما شنیدیم که عین زیرا زمینای ما و شما را اون روز از طریق ساتلیت کشف کرد که چقدر پترول کجا داریم چقدر طلا داریم. حال این جامعه بیبللی که تزیق کشفش خود اما قصد تصویر کرده نمیتونه که ایراکتا از کجا میاسه. یه یک عجیب غریب یک چیز است که جامعه بیبللی هم ودش یک قسم است که ایره نمیفهم که ایره چطور آدم ما تحلیل بکنیم. حال ایره آجت بس ثبوتی گپا هست نیزی گپا هست.
نظر صاحب محترم، ما از حرفای دکتر صاحب مهجور شنیدم، اونا بسیار منطقی گپ میزنن، حرفاشان بیخی صحیح است، منتها ما بیخی مختص با می موضوع خودمان همه کردیم که هم پهلوهای داخلی داره و هم پهلوهای منطقوی و بین المللی داره، چیزی که در کانتکست روابط بین المللی و سیاست های امریکا و روس و چین و اروپا مطرح است کاملا اون مطرح است. اینا در روابط بین المللی هر کدامشان برای امنیت خود وسایل و ابزار و مناطق را میخواهند که به دست خود و تحت نظارت خود داشته باشند، و اگر در اوجا کشورهای متخطی از حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل متحد هم موجود باشه، به خاطر نزدیکی از اینا و دیگر رقابت‌های بین المللی شاید اغماز بکنه از اعمال از اونا. امروز در مورد پاکستان غرب اغماز میکنه، فروگذاش میکنه، چشم خود پت میکنه بالاش، به خاطر از اینکه افغانستان هم یک حکومت مقتدر ملی دارای حاکمیت ملی نداره، پر از فساد است و هر چی برشان میگن اصلاح نمیشه، و چیزی که در اینجا آمد غیب و غارت جیبای شخصی شد به نفع ملت و به نفع آبادی و آبادانی و تثبیت شخصیت خودش در منطقه و در جهان مصرف نشد. با مو لحاظ است که نه امریکا سر ما رای میزنه، نه ایران، نه دیگر، نه دیگر، نه شخصیت های داخلی که بیرون یا درون اصلا، علتش در ضعف حکومت ما است. قسمی که محترم پشتون صاحب اونجا فرمودن، اینا که میگن ملت با ملت باید با ملت پاکستان مراجعه شه، و منظوری نیست که ما ملت ما بتونیم بریم با ملت پاکستان دست بتیم و علی حکومت های دیگه خود. امی موضوع کنر، اگر قوای مصالح ما نمیتونن با قومای ما کنر بگوین که شما میفهمین دفاعتان راه را برش صاف کنه، گرین لایت برش بده، اونا خودشان با قومای او طرف که او طرف هم صافی است، این طرف هم صافی است، او طرف هم مومند است، این طرف هم مومند است، عین اقوام است. اینا که چن میتونن ایره جور بکنن، اما خب بگوین امیره.
تشکر. پشتون صاحب، یک موضوع دیگه هم که آقای نبیل گفت که میگه 15 کارمند دولتی را بسلا به خاطر جاسوسی به ایران و پاکستانی گپا گیر کردیم، در حال که اصل بیانات چنین هست که در دولت میگه بسیار زیاد نفرا هستن که به نفع ایران و پاکستان کار میکنه، از او جمله 15 نفر جاسوس شما دستگیر کردیم، یعنی مانایش هست که دیگران هست. و از دیگه طرف حتی در خود شورای ملی هم وکیل صاحبا میگن در پاکستان و مثلا در ایران خانه دارن و میرن و میان، خب خواهی نخواهی تحت تاثیر از او طرف. از این خاطر این حکومت ما اگر اشخاص تحت سوال باشه در دیگه ممالک، خواه اگر از 15 جاسوس 5 جاسوس هم برای حکومت استفهام شاید بده، به نظر شما این ضعف در طرف خود ما و شما نیست اکسیم؟
سوال مسئله بسیار خوب مطرح کردی، برای حالی که گفتنش بحث یک افغان برای کل ما شرم است.
بله
اینجا مسئله فیصدی است بیادر، به حساب او فیصدی اگر بیایی انوزا ما کم گرفتیم. خب جای خنده هم است و جای بسیار تأثیر. در این شکل نیست که دیوارای ملی افغانستان در 30 سال کلش از بین رفته، حتی فکر ملی به طور بسیار کلی ضعیف شده. من بسیار بسیار در این مسائل البته رنجم میبرم، مثلا من نه بلکه کل افغانایی که
خب پشتون سر رنج شما رنج شما را ذره کم میکنیم. خیر ایده که گفتیم چند فیصدی ایده ما قبول میکنیم، میریم سر از این مسئله که آقای نبیل به خاطر رای حل میگه که دوستم صاحب فلانی صاحب فلانی صاحب بیا اینجا چادر بزنه بشینیم پاکستان رو بترسانیم. عالی، این معنای از یعنی به عبارت دیگر اگر تحلیل کنیم مثل یک شعر واری، معنایش این است که یعنی اردوی افغانستان هم به درد نمیخوره، پلیس هم به درد نمیخوره، از او خاطر دوستم صاحب بیاد که خود چاره که نکنی، پهلوانی قشتی نگیری، نمیشه که پاکستانی ها نیزم این چطور بگن ده آدم خجالت بکش یا نکش صاحب؟
نه گپی نبیل ما اینجا سند گرفته نمیتونم، اما نه نبیل پالیسی ساز است این مسئله و یک راپور باید جمع کنه راپور بده. در این مسئله اگر نبیلی گپ هم زده او رو به حیث گپ دولت نمیبینم. خب در این شکی نیست، در این شکی نیست که دولت افغانستان ما با او قدرت اصلی نرسیدیم که واقعا یک چیزی بسیار عمده را مثل دیورند پس مطرح کنیم، دیگه مسائل که باید مطرح میشد بدبختانه نه به شکل ملی و نه به شکل دولتی ما او قوت و قدرت به وجود ناوردهیم بدبختانه. و این راه هاییست و امکاناتیست که باید آینده باید اقدام شوه. من وقتی میگم که مردم به مردم، ما چون از دولت خود ضعف ای قضیات دیدیم با وجه ما چیزی نمیبینم، دیپلماسی که اصلا قدرت دولتی پشت سرش نباشه او مفهوم نداره.
بله معجوز صاحب، اگر در قسمت دوم هستین خب ما خوش میشیم، اگر نیستین جمله آخرتان یک دقیقه وقت دارین بگوین.
لطفتان تشکر. نیم ما باید برم. ما فقط رایی هم که از تصمیمی که دولت افغانستان میگیره باید مردم افغانستان در او تصمیم شریک بساته، و دوم ابتکار عمل و راه را که انتخاب میشه رهبریش دولت افغانستان کنه، دولت افغانستان خودش ابتکار عمل به دست بگیره نه ای بگذاره. و ای را باید بگویم که هر مقام دولت و هر نهاد دولت به هر فره میزنه نمایندگی از دولت افغانستان میکنه.
بله بله کور محجوز صاحب کرد ودان سلامت و سی انشالله با اینده که بیا هم تاست تکلیف در کوردی را منه کرد ودان. اتصالاتو د شرکت ګډون کول کې کولای شي د ازادي رادیو بلا بل خبرونه د خپل موبایلونو لاره واوري. که چیرې تاسو د اتصالاتو ګډون کول کې یاست، لا تاسو واتنی وشمیرې سره اړیکه ټینګ کړئ او په دې ډول د ازادي رادیو تازه خبرونه، راپورونه، ځانګړي سپورتي او نورې تفریحي خبرونه ور کړی او د موبایل لاره واوري.